السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. د ولس مشر غنی دوهم مرستيال د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې تر احتمالي لاسلیک وړاندې وایي که دا هوکړه د اماراتي یا هم استبدادي نظام د راتلو لامل شي، جګړه به ورسره لا زیاته شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې تر اوسه له دوی سره د استیناب غوښتنې 1200 قضیې ثبت شوې دي. د ایران یو چارواکي خبرداری ورکړ که اروپایي قدرتونه همکاري ونه کړي، ایران به هم د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره پر خپل همکارۍ له سره غور وکړي. زه اکرام الله اکرامي مو د تخنیک په برخه کې را سره رامین کاکړ له همکاري کوي. دا او نور مطالب مو په دې خبري مجله کې راټول کړي دي. هیله ده تر پای را سره پاتې شئ. خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل به وړاندې کړي.
السلام علیکم. په فایل کې د خبرونو سر ټکی. د فاریاب ولی وای افغان ځواکونو پاندخوی ولسوالی کې د یوې کورنۍ د شپږو غړو په وژنه تورن وسلول طالب وژلی دی. د ملي امنیت ریاست په تیره یوه میاشت کې په پلازمینه کابل کې د تروریستي فعالیتونو په تور د شپږ اویا کسانو د نیولو خبر ورکوي، او په ایران کې د ویشتل شوې اوکراینۍ الوتکې د یولسو قربانیانو جسدونه نن د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسېدل. بشپړ خبرونه. د فاریاب ولی وای پاندخوی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ د شپږو غړو په وژنه تورن وسلول طالب له افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی او دوه نور ملګري یې ټپیان شوي دي. نقیب الله فایق نن ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو تېره شپه د یوې کورنۍ شپږ غړي چې دوه مېرمنې، یو څلور کلن ماشوم، یوه څوارلس کلن نجلۍ او دوه نارینه پکې شامل دي، ووژل او دوه نور یې ټپیان کړل. د فایق په وینا دا پیښه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې شوې ده.
یک محکمه صحرایی بزرگ از جانب طالبا در ولسوالی اندخوی صورت میگیره. در منطقه‌ای که ساعت طالبا است در قریه اورگنجی خانه شش تن را میکشن و دو نفر را هم شدیداً زخمی میسازند.
لده مخکې د 209 شاهین قلوردو چارواکو ویلی و چې په دې برید کې یو تن چې د طالبانو له لیکو څخه جلا شوی و له خپلې کورنۍ سره په نښه شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په تیره یوه میاشت کې په کابل کې د تروریستي فعالیتونو، وسلوالو شکو، د مخدرو موادو د قاچاق او اختطاف په تورونو شپږ اویا کسان نیولي دي. د ملي امنیت ادارې په یوه خبر پاڼه کې چې نن خپره شوه ویلي په دې ډله کې د سمیع الله په مشرۍ د طالبانو د ماین جوړونکو یوه پنځه کسیزه ډله هم له د سبز ولسوالۍ څخه نیول شوې. خبر پانه کې راغلی چې د ډلې د دې سبز ولسوالۍ په ځینو سیمو کې یو شمیر پوځي او ملکی موټر په ماینونو الوزولی دي. خبر پانه زیاتوي چې دا عملیات د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې شوي دي. د بغلان ولایت په مرکز پلخمري کې پولیسو د غلو او غیر مسؤولو وسلوالو پر ضد کمپاین پیل کړی دی. د بغلان د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي دفتر نن وویل پولیسو په دې لار کې تر اوسه اته کسان له وسلو سره نیولی دي. پولیس وایي په پلخمري کې به د جنایتکارانو او غیر مسؤولو وسلوالو پر ضد عملیات دوام وکړي. دا کمپاین وروسته له هغه پیلېږي چې وسلوال غله څو ورځې مخکې د یو استاد کور ته ولوېدل، قیمتي وسایل یې ورڅخه یوړل او هغه یې سخت ووهه. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ترکیه، امریکا او روسیې په ګډون د څه باندې لسو هیوادونو استازي د لیبیا د کړکېچ د ختمولو پر لارو چارو د بحث لپاره د جرمني په پلازمینه برلین کې راټول شوي دي. د لیبیا جګړې دا ویره رامنځته کړې چې دا کړکېچ هم ښایي د سوریې د جګړې په څیر د کډوالو د نوې څپې باعث شي. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل د ترکیې، فرانسې او روسیې د ولسمشرانو او څو نورو هیوادونو د مشرانو کوربنه ده. د ملګرو ملتونو په نوښت دا غونډه به هڅه وکړي چې د نړۍ لویو قدرتونو ته قناعت ورکړي څو د سرتیرو، وسلو او مالي سرچینو په استولو سره د لیبیا د جګړې اور ته لمن ونه وهي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان برلین ته له روانېدو مخکې په استانبول کې د دې غونډې د اهمیت په اړه وویل:
برلین زیروسینی اتشکسین تحکیمی
موږ د برلین سرمشریزې ته د اوربند انفاظ او سیاسي حل ته د رسېدو د مهم ګام په سترګه ګورو. دا نوې ټوکېدلې هیلې اوربند او د برلین سرمشریزه باید د وینو او ګډوډۍ د سوداګرو د حرص قرباني نه شي. د برلین د غونډې تنظیمونکي هیله لري چې ښکیل لوري به یو ثابت اوربند ته غاړه کیږدي او ژمنه به وکړي چې د تیلو د لویو زیرمو په دې لرونکي هیواد کې د تاوتریخوالي اور ته لمن ونه وهي. په ایران کې د ویشتل شوې اوکراینۍ الوتکې د یولسو قربانیانو جسدونه نن یکشنبه د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسېدل. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت بوینګ الوتکه د جنوري په اتمه نیټه د ایران د پوځ په توغندي ولګېده او وغورځېدله. په کیف کې په دې مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي، صدراعظم الکسی هونچاروک او جګپړو چارواکو برخه اخیستې وه. په همدې حال کې د دې تراژیدۍ په اړه په روانو څېړنو کې د ایران د همکارۍ په اړه نوي شکونه رابرسېره شوي دي. اوکراین، افغانستان، برتانیا او کاناډا چې وګړي یې په دې پیښه کې وژل شوي د دې الوتکې د نسکورېدو د څرنګوالي په اړه د شفافو څېړنو غوښتنه کوي. خو ښکاري ایران چې د دې الوتکې د تور باکس یا د ثبت شویو معلوماتو د زیرمې د سپارلو ډاډې ورکړی و له خپلې ژمنې پشا شوی دی. ایرنا دولتي خبري اژانس د دې پیښې په اړه د ایران د ملکي هوایي چلند ادارې د څېړنو د مشر حسن رضایی فر له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د اوکراینۍ الوتکې تور باکس له ایران سره دی او پلان نه لري چې کوم بل هیواد ته یې وسپاري. دا خبرونه
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، دا او نور ټول مطالب زموږ پر ویب سایټ هم لوستلی او تعقیبولی شئ په تمه ازادي راډیو تکي کام. وړاندې اورئ چې د ولسمشر غنی دوهم مرستیال د امریکا د متحده ایالاتو طالبانو ترمنځ د سولې تر هوکړې وړاندې ویلي دي که دا هوکړه د امارتي یا هم استبدادي نظام د راتلو لامل شي جګړه به ورسره لا زیاته شي.
توافق بر نظام امارتي یا هر نوع نظامی.
په یو بل راپور کې دغه شان اوري چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې تر اوسه له دوی سره د استیناف غوښتنې 4200 قضیې ثبت شوي دي.
حدود 4700 استیناف خواهی درج شده. شاید در
د دغه کمیسیون منشي ویان محمد قاسم الیاسی په دې اړه به هم راپور درته خپور کړو. د ایران یو چارواکي خبرداری ورکړی که اروپایي قدرتونه همکاري ونه کړي ایران به هم د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره پر خپله همکاري له سره غور وکړي. دغه شان به په یو بل راپور کې واوري چې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په 2019 میلادي کال کې په ټول هیواد کې څلوېښت رسنۍ د مالي او امنیتي ستونزو له امله تړل شوي دي. یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو زموږ غږ آزادی رادیو نوري. د ولسمشر غنی دوهم مرستیال د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې تر احتمالي لاسلیک وړاندې ویلي کده هوکړه د امارتي هم استبدادي نظام دراتلو لامل شي جګړه به ورسره لا زیاته شي. سرور دانش په کابل کې د یوې غونډې په څنډه کې په غیر مستقیم ډول نیوکه وکړه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغانستان حکومت څنډې تکړل شوی دی. هغه زیاته کړه اوربند او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو یوازینۍ لاره ده. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
د شپې ورځې چې وسوال طالبان له امریکا سره د سولې د هوکړې د لاسلیک د څرنګوالي په موضوع غږیږي د افغان حکومت اندېښنې هم مخ پر راپورته کېدو دي. د ولسمشر غنی دویم رسیال سرور دانش د یکشنبه په ورځ په کابل کې وی غونډې ته په خبرو کې د هغې هوکړې د خطرونو په اړه خبرداری ورکړ چې د هر ډول استبدادي نظام د رامنځته کېدلو لامل ګرځي.
توافق بر نظام
اماراتی هم بل هر ډول نظام چې له هغې د دیکتاتوري او استبداد غږونه پورته شي تر خوې د بشر حقونه نقض شي. دا ډول نظام نه یوازې دا چې په افغانستان کې سوله نشي راوستلی بلکې جګړې ته به نور نمونه او لا شدت ورکړي.
د ولسمشر د دویم رسیال له قوله د افغانستان حکومت او بنسټونه یې له طالبانو سره د روانو خبرو په برخه کې څنډې ته وړل شوي دي.
دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک کیږي یو ښه حرکت دی، مګر د جګړې اصلي اړخ د افغانستان خلک او حکومت دی. خو تر اوسه حکومت، خلک، سیاسي ډلې، مدني ټولنې او نور په یو ډول حاشیه تکل شوي دي. په داسې یو حالت کې د سولې راتلل په هغه ډول چې افغانستان او خلک یې ترې تعریف کوي ممکنه نه ده.
جمهوریت، بشری حقوق، ټاکنې، د بیان ازادي، د خزو او لګکیو ازادي هغه ټکي دي چې د خاغلی دانش لقوله د سولې خبرو کې باید ترملا تړ وشي. د ولسمشر غنی دویم رسیال په دې غونډه کې د سولې په اړه د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمیدو طرحې ته په اشاره سره وایي دا طرحه په داسې حال چې مبهمه ده د واقعي سولې څخه د تیښتې او په اصل کې د خلکو او نړیوالې ټولنې ته د دوکې ورکولو یوه وسیله ده. خو پوښتنه دا ده چې د اماراتي نظام پر سر د احتمالي هوکړې څخه اندېښنه له کوم ځای سرچینه اخلي. آیا په افغانستان کې د طالبانو د اماراتي نظام د بیا راتلو احتمال شته؟ د ملي دفاع وزارت پخوانی مرستیال او سیاسي شنونکی تمیم آسی وایي اسلامي اماراتي نظام د نړیوالې ټولنې او افغانانو لپاره د منلو نه دی. د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د کیدونکو هوکړې پر وړاندې د حکومت مانا ورګړي
هغه منورونو دوام دی چې وړاندې سلام رحیمي او مرلا سالی کړي دي. دوی غواړي چې ښکاره کړي چې د افغانستان حکومت د خلیلزاد له کیدونکو هوکړې خوښ نه دي او د تاوتریخوالې د کمېدو له طرحې هرکلی نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیل دی چې د تاوتریخوالي د کمېدو په اړه د دې ډلې د طرحې په اړه وضاحت ورکړي. په خپله ټویټر پاڼه ولیکل د دې ډلې سیاسي استازو د سولې د هوکړې د لاسلیک د څرنګوالي پر موضوع له ښاغلي خلیلزاد سره د خبرو لړۍ پیل کړې ده. که څه هم امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو طالبان په تمه دي چې ژر به د امریکا او د دوی ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. امید زهیر مل، آزادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
لازدی رادیونا د شپږو بجو پښتو خبری مجله او رید ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وای چې تر اوسه له دوی سره د استناف غوښتنې 3200 قضیه ثبت شوی. د دغه کمیسون منشي او ویان محمد قاسم الیاسی نن خبر اعلان ته وویل ممکن دغه شمیره نور هم لوړ شي. بلخوا پر ټاکنو د اتصار یو شمیر بنسټونه که څوم د عدالت په پلي کېدو ټینګار کوي، خو وایي چې په دغه مرحله کې په ډیر شمیر سره د قضیو ثبت د ټاکنو وروستۍ پایلې نورې هم ځنډنې کوي. پدېړه جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي چې د استناف غوښتنې ډیری قضیې په غیر بایومیټریک توپیري شکمنو او له وخت مخکې رایو په اړه ثبت شوې دي. د دغه کمیسون منشي او ویان محمد قاسم الیاسی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د استناف غوښتنې په مرحله کې له دوی سره له 3200 زیات اعتراضونه ثبت شوي چې ممکن کچه نور هم لوړ شي.
حدود 4700 استناف خواهی درج شده.
د 3200 په شاوخوا کې د استناف غوښتنې قضیه ثبت شوي. دا د بدلون په حال کې دي ځکه چې ولایت ابلاغ د پنجشنبې په ورځ ورکړي. احتمال شته په یاد ولایت کې استناف غوښتنه هم وشي. د قضیې د درې ټاکنیزو ټیمونو ثبات او پالنې دولت جوړونکي او سوله اسلامي عدالت لوري ثبت شوی دي.
سوله عدالت اسلامي
کغله الیاسی زیاتوی چې د استناف غوښتنې ډېرې قضیه د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم له لوري ثبت شوی دي. که څه هم د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون له لوري د استناف غوښتنې درې ورځنۍ مرحله د تیرې چهارشنبې په ورځ پیل شوې او پرون شنبه تمامه سوه. خو د کمیسون د مسؤلینو د وینا پر بنسټ چې یو شمېر ولایتونو ته ابلاغ نه وخت رسیدلی او دا بهیر لا نه دی بشپړ شوی. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي چې د دغو قضیو د ډلبندۍ لړۍ پیل شوې چې په دوو ورځو کې به بشپړ شي. د دغه کمیسون چارواکي وایي چې تېرې ورځې د 15,000 هغه محلونو چې د بیا شمېرنې پرېکړه سویده معلومات د ټاکنو خپلواک کمیسون ته سپارل شوی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د 19 ولایتونو معلومات له دوی سره شریک کړي. خو دغه کمیسون په خبره چې ستونزې درلودې د ټاکنو خپلواک کمیسون ویان زبی سادات
پرون یې د 19 ولایتونو معلومات شریک کړي دي، اما دغه مشکلات زیات وو.
په ورته وخت کې که څه هم د افغانستان پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه د استناف غوښتنې په مرحله کې د انتخاباتي ټکټونو لخوا د ګڼو قضیو ثبت اندېښمن کړي، خو بیا هم پر عدالت ټینګار کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید:
زه هیله من یم چې د انتخاباتي شکایتونو مرکزي کمیسون د په کم وخت کې دومره قضیو په اړه فیصله وکړي. دا زیات وخت اړتیا لري چې د پایلو په اعلان کې ځنډ راولي.
د افغانستان ولسمشیز ټاکنې په تیر میزان میاشت کې وسوې، خو د ټاکنیزو کړکیچونو له امله تر اوسه هم ټاکنیز کمیسونونه نه دي توانېدلي چې د وروستیو پایلو اعلان ته ورسیږي.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په تیر 2019 میلادي کال کې په ټول هیواد کې 40 رسنۍ د مالی او امنیتي ستونزو له امله تړل شوې. د دې کمیټې مسؤلین د خپل کلنی راپور په خپرولو سره وایي چې د 2013 کال په پرتله په 2019 میلادي کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 14% کموالی راغلی، خو افغان خبریالان اوس هم د خپل کار پر وړاندې ځان خوندي نه احساسوي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
2019 په افغانستان کې د لسګونو رسنیو د تړل کېدو کال،
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د یک شنبه پورز د خپل کلنی راپور د شریکولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې په تیر میلادي کال کې څلوېښت رسنۍ د امنیتي او مالي ستونزو له امله تړلې شوې. د دې کمیټې رئیس نجیب شریفي د دغه راپور د جزئیاتو د شریکولو پر مهال وویل اوس هم تاوتریخوالی د افغان خبریالانو پر وړاندې یوه جدي ستونزه ده.
په 2019 کال کې د رسنۍ او خبریالانو په ضد تاوتریخوالی سطح 10% چیت شوی ده او دا د خوشحالی ځای ده، مګر اوس هم دا آمار چې موجود ده ډېر جدي ده. او په 2019 کال کې موږ په افغانستان کې څلوېښت رسنۍ تړل شوی ده او 15 رسنۍ نوی پرانستل شوی ده.
د ښاغلي شریفي په خبره په 2019 میلادي کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 115 پیښې ثبت شوې چې د وژنو، ټپي کېدو، یرغمل کېدو، ګواښونو او لنډمهاله نیونو ډولونه پکې شامل دي. نوموړی وایي په 115 ثبت شویو پیښو کې 15 د وژنې او 13 د ټپي کېدو او نور یې د تاوتریخوالي د نورو ډولونو پیښې دي. دا په داسې حال کې ده چې دغه کمیټې د راپور پر بنسټ په 2013 میلادي کال کې 18 خبریالان او د رسنیو کارکونکي ووژل شول. د افغانستان د خبریالان د خوندیتوب کمیټې رئیس وی په 2019 کال کې دوه خبریالان د طالبان لخوا، یوې د داعش ډلې او د نورې د زورواکو لخوا وژل شوی دي. په داسې حال کې چې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په خپل کلنی راپور کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د راکمېدو خبره کوي، خو یو شمېر افغان خبریالان اوس هم روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي. دوه تن افغان خبریالان وسیم وصال او جاوید ارزومن:
که وګورو په دې وروستیو کې د خبریالانو لپاره ډېرې زیاتې ستونزې رامنځته شوې، بالخصوص په 2019 میلادي کال کې. خو خبریالان هم ډېر اندېښمن شوي دي، د ځان پر وړاندې هیڅ مسؤن مسؤلیت نه احساسوي.
زه به داسې ووایم چې ټیټه شوې نه څه معنا، هغه وخت مونږ کولی شو چې دې باندې باور وکړو چې مونږ په ټول افغانستان کې خبریال هم د لاس ورنکړو. مسؤلیت خو په افغانستان کې، زه فکر کوم چې افغانستان په ټول نړۍ کې هغه هیوادونه جملې نه دی چې خبریال پکې مسؤل نه دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت، که څه هم د رسنیو په برخه کې خپاره شوي ارقام له حقیقت لرې نه ګڼي، خو ټینګار کوي چې یاد وزارت د رسنیو د ملاتړ په برخه کې لاس تر زنی نه دی ناست. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نشراتو برخې مرستیال سید آقا فاضل سنچارکی د یک شنبه پورز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
هغه ارقام چې خپاره شوي له بدمرغه له حقیقت څخه لرې نه دي، خو برعکس بیا له دې زیات کسان وزارت ته د نویو رسنیو د جوړېدو لپاره مراجعه کړې چې موږ یې هم پورین تندي هرکلی کوو.
په افغانستان کې په خصوصي ډول رسنیز فعالیتونه په دغه هیواد کې د طالبانو د واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته زیات شول. مخکې تر هغې یوازې دولتي رسنۍ فعالې وې. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
له کابل ورزو غزنی ته. د غزنی چارواکي وایي چې په روان کال کې په دغه ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې باندې عملیاتونه شوي چې درانه تلفات ورته اوښتي. دوی وایي په دغه وژل شویو کسانو کې عرب، پاکستانیان، چچنیایي او نور بهرانیان شامل دي او یو شمېر نورې هم ژوندي نیول شوي دي. وسلوال طالبان هم هغوی ته وراوښتي مرګ ژوبله مني، خو وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات تر دوی څو چنده زیات دي. حبیب الرحمن تاثیر دا راپور راستولی.
د غزنی چارواکي خبر ورکوي چې په روان کال کې په دغه ولایت کې د دولت وسلوال مخالفین سخت ځپل شوي دي. د یوای سش کال پر روانو پوځي عملیاتو د شپې لخوا چاپو او هوایی بریدونو کې سلګونه وسلوال طالبان او د هغې قمندانان وژل شوي او یو شمېر ژوندي نیول شوي دي. د دوی په خبره په دغه وسلوالو کې عرب، پاکستاني، چچنیایي او نور بهرنیان شامل دي. د غزنی والي وحیدالله کلیمزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر اوسه پورې 1400 وسلوال طالبان وژل شوي او ډېر شمېر ټپیان سبیدی.
تقریبا د غزنی په ماحول کې هغه ارقام چې عملیاتو نو وروسته مو جمع شوي دي، د 1400 په شاوخوا کې مخالفین وژل شوي دي چې په دې کې تقریبا د 15 کسان به سرګروپانو مشران وو. طبعا بهرني اتوایو ته داشت کشته دي. چچنیا او ځینو نقطو کې عرب جنګیالي هم په دوی پسپو کې وو. تقریبا په حدود 100 نفرو کې په روان کال کې مخالفین مسلح ژوندې نیول شوي، په هغې کې بهرنیان نشته.
شاغلی کلیمزای وای د وسلوالو طالبانو ډیری پټنځاینه لمن زولل سوی، لاس اراده موټر بمونه هدف ته تر رسیدو وړاندې تخریب سوی او د ځانمرګو بریدونو مخه هم نیول سوی ده. د غزنی د والی په خبره په دې سره په دغه ولایت کې هم امنیت ټینګ سوی او هم امنیتی ساحه پراخه سوی ده. د نوموړي په خبره وشپېته تن امنیتی سرتیری هم دغه یو کال په جریان کې وژل سوی دي. وسلوال طالبان هم هغه ته د وراوشتي مرګ ژوبلي خبره مني، خو دغه شمیر نه تاییدوي. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل سږ کال شپږ څلوېښت تنه طالبان وژل شوي او د پنځوس شاوخوا نور ټپیان دي، خو په خبره یې پر افغان امنیتي ځواکونو یې اووه سوه شپږ شپېته وسلوال او څلور ځانمرګي بریدونه کړي دي، چې په دغه بریدونو کې اتلس تنه بهرنیو او دوه زره شپږ سوه اته ویشت امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. خو بل لور ته بیا په دغه ولایت کې د چارو پوهان جګړې، پوځي عملیات، هوایي بریدونه او د شپې لخوا چاپې د امنیت ته ټینګښت لارنه بولي. دوی وایي د یوې سیمې له نیول کېدو وروسته باید پر دغه ځایونو کې امنیتي پوستې جوړې سي. عبدالله اندړ وایي که په نیول سوو سیمو کې پوستې جوړې سي امنیتي ساحه پراخېدای سي.
کله چې هم افغان امنیتي ځواکونه په کومه ساحه کې عملیات کوي، هغه ساحه د دولت مخالفینو څخه پاک کوي او مازیګر بیرته خپلو قرارګاهو ته راځي او بیرته طالبان راځي او په هغه سیمه کې مسلط کیږي، ښه به دا وي چې دوی په هغه سیمه کې قرارګاه جوړه کړي او پوسته واچوي چې د تل لپاره دغه امنیتي ساحه پراخه شي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په غزنی کې هر کال د ژمي په راتک سره جګړې او د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې کموالی راځي، خو د هوا په تودېدو سره د جګړې ډګر بیرته تودېږي. خو خلک هیله لري چې له طالبانو سره د سولې روانې خبرې نتیجه ورکړي او یو یې دایمي سولې ته ورسیږي.
له جګړې ورآخوا د تعلیم پر لور، د اروزګان یو شمیر زده کوونکي او فعالان وایي په دغه ولایت کې خصوصي کورسونه معیاري خدمتونه نه وړاندې کوي. دوی وایي دغه کورسونه مسلکي ښوونکي، منظم او پاک چاپیریال نه لري او ډېرې له دولت سره راجستر هم نه دي. دغه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي هم د ستونزه باندې خو وایي د اقداماتو په اړه به ډېر ژر اقدام وکړي. شریف الله شرافت له اروزګان ولایت راپور راکوي.
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې شاوخوا شل خصوصي کورسونه فعالیت لري چې زرګونه زده کوونکي پکې کې په زده کړو بوخت دي.
دا آی وی یو دی چې د خپل د جمع شانو د فاره استعمالي شي، دا هی او شی او ار سی دی د خپل د مخ
خود دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې دغه کورسونه ډیر له دولت سره راجستر نه لري او لازم او معیاري خدمتونه هم نه وړاندې کوي. سخی جان حسنی د هغه زده کوونکو له جملې څخه دی چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په بیلابیلو خصوصي کورسونو کې د انګریزي ژبې زده کړه کړې. وایي یوه کورس هم ورته د فراغت سند نه دی ورکړی.
دا سناز مرز لپاره ډیر مهم چې اوس یو ځای یو کار و، نو هلته چې زه ورغلم ول د انګلیسي او د کمپیوټر اسناد ماته راوه. ما بیا ورته وویل چې انګلیسي او کمپیوټر خو ما ویل دي منګریزي اسناد نه لرم، او د انګلیسي اسناد یا د کمپیوټر اسناد به اتمن مشته راوړي.
بریال منګل هغه څوک دی چې خپل ماشومان د ښوونځي تر څنګ خصوصي کورسونو ته هم
دی. دا موږ په کم وخت کې استعمالولی شو.
دوی وایي ماشومانو یې څه نه دي زده کړي. د ده په خبره چې د کورس مسؤلین یې خپلې پیسې اخلي او ورځې تېروي.
موږ یعنی هغه مصارف چې موږ ورکوو هغه هم ډېر دي، او درس یې داسې په کم اندازه باندې دی، په کمه کچه باندې دی تلته ورکوي. بس مازي سي هغه ورځ ده په تېره یې هغه.
مدني فعالین هم وایي چې په دغه ولایت کې د خصوصي کورسونو مسؤلین معیاري خدمتونه نه وړاندې کوي. مدني فعال احسان الله ولسمال وایي
په ښوونیزه برخه کې بیا هم د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې ټول ښوونیزه برخه کې چې هر څه دي ټول باید راجستر کړي، او خصوصي مرکزونه هغه باید راجستر کړي ترڅو زموږ اولادونه په ښه ډول تعلیم درشي.
د خصوصي کورسونو مسؤلین بیا دا نه مني چې ښوونکي دي غیر مسلکي وي او یا دي هم د زده کړې کیفیت ټیټ وي، خو دا مني چې چاپیریال یې غیر منظم دي او په دې برخه کې بدلون راوستلو ته ژمن دي.
مې نصیب الله ممنون دی د ممنون ښوونیز مرکز مسؤول، ځکه کله چې زموږ د ولایت د شاګردانو ساته او د نورو ولایتو د شاګردانو ساته همدارنګه د سنټرونو معیار ته ګورو، نو موږ نسو کولای چې په هغه معیار باندې دې ته چې شوکه خدمات وکړم، خو روان یو نیت لرو چې همداسې څنګه چې معیار مثلا د پروجکټور ضرورت دا مو په نظر کې دی، مثال نور د چاپیریال په مورد بل مورد.
د اروزګان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې په دغه ولایت کې خصوصي کورسونه د پوهنې ریاست د طرز العمل خلاف دي. خودی وایي په دې اړه د کورسونو ادارو ته سپارښتنه کړې، او که د دې سپارښتنې په پام کې ونیول سي نو دغه کورسونه به وتړي. د اروزګان ولایت د پوهنې ریاست سرپرست محمد نسیم احمدزی
ټولو ته همدا هدایت کړی دی چې تاسو د پوهنې ریاست دغه کومه پالیسي چې ده دغه پالیسي مطابق ستاندرد حالت باندې جوړ کړي او معیارونه په نظر کې ونیسي. چا چې په بلخانو کې سنټران جوړ کړي وو هغه مو ډېر زیات مو بند کړي مو دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې د روانې جګړې له امله له تیرو څلورو کلونو راهیسې د زرګونو ماشومانو پر مخ ښوونځي تړل سوي او له زده کړې بې برخې دي، چې ډېر ماشومان یې اوس په خصوصي ښوونځي او کورسونو کې زده کړې کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
له اوروزګانه ورزو کندوز ته. د کندوز ولایت د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې هر کال د امو سیند موسمي سیلابونو د خلکو د استوګنې کورونه او دغه راز کرنیزې ځمکې او باغونه تخریبوي او له دې اړخه له سخت مالي زیانونو سره مخ وي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان نور حال راکوي.
د کندوز د امام صاحب او د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې هر کال د اوبو د زیاتوالي په موسم کې د امورو د دوی کرنیزې ځمکې باغونه او د استوګن کورونو تخریبوي او د خپل بستر ورڅخه جوړوي. د امام صاحب ولسوالۍ د شیرخان بندر اوسیدونکي غلام جیلانی په دې اړه وویل:
تقریبا هم روان دي، ځکه نړۍ زراعتي ځمکې نړۍ ډېرې ځمکې خراب کړې، ډېر خلکو کورونه خراب کړي دي، خلکو باغونه خراب کړي دي، ډېرې ځمکې خراب کړي چې بېر تعداد داسې خاص نه در معلوم، خو ډېرې ځمکې خراب کړي دي. موږ هیله کوو چې دغه مخنیوي نور هم وکړي.
دوی پر دولت غږ کوي چې د آمو سیند د غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو اساسي پروژې پلي کړي تر څو د خلکو کرنیزې ځمکې، باغونه او د استوګن کورونه د اوبو له ګواښه په امن کې شي. د کندز د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکی سید شاه په دې اړه وایي:
دریای امو موږ ته مخه کړې ده، ځمکې، کورونه، جایدادونه ټول دریای امو ویوړه، ځنګلونه د تاجکستان خواته پاته دي او سیند زموږ طرف ته راغلی. اوس هم زموږ ځمکې ټولې اوس هم تر تعدید لاندې دي.
د دوی په خبره چې په تېرو اتلسو کلونو کې د آمو سیند غاړې کې یوازې ابتدایي کارونه ترسره شوي دي، خو د اوبو د مخنیوي په خاطر د اړوند دولتي ارګانونو لخوا بنسټیزې پروژې نه دي پلي شوي. د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي نصرالله په دې اړه وویل:
تاسو ته د دغه آمو سیند د تخریبات په هکله باندې داسې ویلای سم چې آمو سیند موږ ډېرې مځکې ویجاړې کړې، ډېرې غټې خرابۍ یې راته جوړې کړې. د چارواکو څخه مو احترامانه خواهش دی، د اوبو مخنیوی د دېو مهارېدل لازمي اقدام باید وشي.
له دې سره سم په کندوز کې د آمو د پنځمې حوزې د سیندونو د ادارې رئیس انجینیر محمد سالم اکبر بیا وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د آمو سیند د غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو په برخه کې یوه اندازه کارونه ترسره شوي دي.
انسان خو د منطقې ولسوالۍ امام صاحب تقریبا
په روان کال کې د امام صاحب ولسوالۍ د شلبافي او برزنګي سیمو کې د تحکیماتو پروژې پلې شوي دي او له کبله یې سلګونه جریبه ځمکه او ګڼ شمېر کلي د اوبو له ګواښه ژغورل شوي او د پلان له مخې په راتلونکي کال کې هم د کندز په امام صاحب او قلیزال ولسوالیو کې د تحکیماتو پروژې پلې کیږي. د آمو سیند سرچینه د بدخشان د پامیر غرونو څخه پیلیږي، خو کله چې له بدخشان، تخار او کندز ولایتونو څخه تیریږي، هر کال په یادو ولایتونو کې د خلکو له کرنیزو ځمکو، باغونو او له استوګن کورونو د خپل بستر جوړوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران یو چارواکي خبرداری ورکړ: که اروپایي قدرتونه همکاري ونه کړي، ایران به هم د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره پر خپل همکارۍ له سره غور وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله جزئیات له سلیم محمد صالح اوري.
د ایران یو چارواکي د 2015 میلادي کال د اټومي تړون په اړه تازه خبرداری ورکړ. د ایران د پارلمان رئیس نن دوشنبه وویل که اروپایي قدرتونه په هر دلیل پاټمی تړون کې د لانجې د حل د میکانیزم په وړاندې ناوړه چلند خپلوي، تهران به د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره پر خپل همکاري په جدیت غور وکړي. علي لاریجانی چې مخکې د تهران لخوا پر اټومي موضوع مرکچی هم وو، دولتي ټلویزیون ته ویلي هغه څه چې دریو اروپایي هیوادونو، جرمني، فرانسې او بریتانیا، د ایران د اټومي موضوع په اړه وکړل د خواشنۍ وړ دي. جرمني، فرانسې او بریتانیا تیرې اونۍ اعلان وکړ چې پاټمی تړون کې د لانجې د حل یو میکانیزم فعال کړی دی. درې وړه اروپایي هیوادونو ویلي د دغه میکانیزم د فعالولو یو هدف دا دی چې اټومي تړون برحاله پاتې سي. دغه درېو اروپایي هیوادونو چې د اټومي تړون لاسلیک کوونکي هم دي، له چین، روسیې او اروپایي ټولنې سره یو ځای ویلي چې دغه میکانیزم به پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو سبب سي، خو دوی ویلي چې د ایران د چلند د بدلولو لپاره پر تهران د حد اکثر فشار راوستلو لپاره د واشنگتن په کمپاین کې ملګري نه دي. دغه هیوادونو ویلي چې له ایران سره د اټومي تړون په اړه پر خپل تعهد ټینګار کوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر ویان ازادي راډیو ته ویلي اروپایي ټولنه هم اټومي تړون ته ځان ژمن ګڼي او هڅه کوي چې ایران بیرته د دغه تړون رعایت ته راوګرځوي. د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی په خپلو خبرو کې ویلي
اما با صراحت اعلام میکنیم اگر
خمو په ښکاره اعلان کوو که اروپا په هر دلیل د اټومي تړون دی و د شمې مادي په کارونه کې غیر عادلانه چلند وکړي هغه وخت به د ایران اسلامي جمهوریت د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د خپل همکاري په اړه جدي پریکړه وکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو له اټومي تړون څخه د 2013 نه د کال په می میاشت کې د وتلو او پر ایران د سختو بندیزونو د بیا لګولو اعلان کړی دی. له تړون څخه د واشنگټن تر وتلو وروسته ایران له هغو محدودیتونو چې په اټومي تړون کې ورته ټاکل شوی وو سرغړونې کړې دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو. دا ټول خبر شوی مطالب مو پر ویب سایټ هم تعقیبولی او لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام وخت په کابل کې د مخام